درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو، زه ستاسو استاذ یعنی سلحی او دلیبیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکترولیز، چې د 190 صفحې څخه پیل تر 240 صفحې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، دولسم لوست، یولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم عاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي، چې یو هم د هغه څلورو عاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل عامل د فوتو لیزر په نوم سره یادیږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم هایدرولیز ده، چې خپله د اوبو په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپله کولای سو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب څه کړو، تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شته؟ اصلا که چیرې موږ او تاسو هدف ته راسو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای سو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شي لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپله الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای سي چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو، تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي، چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات څه کړي، ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادېږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو په آیونونو باندې تجزیه کوو په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي یو منفي، یو کتود ده یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي، کتود چارج شوي دي. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت په شاوخوا باندې راټولېږي او مثبت چې ده د منفي په شاوخوا باندې راټولېږي، چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوه. زګرانو زکونکو الکترولیټي فایلونه پیژنو چې دا څه ډول فایلونه دي. هغه فایل الکترولیټي فایلونه چې دي د هغه فایل څخه عبارت دي کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای شي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښي کې ترسره کړي، او دغه د الکترولیز د عملیې په اساس که چیرې موږ او تاسو ووایو د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسي چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته شي، او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو ګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسام وکړي په دې خاطر نه ترسره کیږي ځکه چې هغوی د برېښنا جریان نه تیروي، نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په آخر کښې به دوی څه کیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو که چیرې یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپلو آینونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپله الکترولیت فایل وایي. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې یوه سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټری ولرو، او د هغه تر څنګ کولای شو چې د بیټری یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي وجود ولري، یو فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیه چې شي سي په مکمل ډول ترسره سي. ګرانو زده کوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای شو چې د خوړو مالګه الکترولیز سي. د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپله یوه جامده مالګه چې د هغه نه الکترولیز کیږي، بلکې باید دغه خوړو مالګه یوه مایع حالت ته تبدیل سي تر څو د هغوی الکترولیز چې شي سي عملیه اجرا سي. یعنی که چیرې موږ او تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلوراید ته یوه اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې ده یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلوراید باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې ویني، د سوډیم کلوراید جامد حالت موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړله سوډیم په مثبت آین سره په مایع، او دغسې په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آین خو د ګاز په حالت چې شي سوه منځته را. نو کله چې دا سوډیم کلوراید مایع حالت ته تبدیله سوه، اوس کولای شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیز کړو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیز کې سوډیم چې ده یو الکترون څه شي کوي د لاسه ورکوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپله په کتوت کښې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي، خو د کلوراید آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کښې تحمس کیږي، انود کښې تحمس کیږي. نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی څه شي سول، د دوی ترمنځ یو خپله الکترولیز عملیه اجرا سوه او دوی په خپلو آینونو باندې تجزیه سوه چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلوراید الکترولیز کیدل وه. بل ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپېژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه سولو، اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو دا تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کیدای سي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کیدای سي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي سي منځته راسي، یا هم دا د اوبلن محیط کې چې دی خپله یو د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د منځته راتلو پر اساس ترسره کیږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کیږي ترسره کیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي که چیرې په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو، داسې چې دوی مخکې دې چې پوتاشیم نایتریټ مالګه خپله یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو بلن محلول وي، نو که چیرې د الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته څه شي کیږي الکترولیز کیږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه شي کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کیدای شي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آیون دلته څه شي سي تشکیل سي. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفي کتود پر شاوخوا او منفي چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې څه شي کېږي راټولېږي یو ځای کېږي او بالاخره د څه شي په مقابل کې د کتود په مقابل کښې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه څه شي کېږي منفي آیونونه تشکیلېږي او د انود په مقابل کښې د هایدروجن مثبت آیونونه څه شي کېږي تشکیلېږي. نو موږ او تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه شي سوه تجزیه سوه. دلته موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کښې هم وینو د اوبو سره څه شي کېږي یو ځای داسې الکترولیز کېږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بالاخره پوتاشیم په مثبت آیون سره څه شي سوه تشکیل سوه یا هم تجزیه سوه او نایتریت په منفي آیون سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفي آیون سره تجزیه سوه. چې موږ او تاسو دغه ډول عملیته یو الکترولیز وایو. په اوبلن محیط کې الکترولیز تعاملات په دې ډول سرته رسول کېږي. بله ځو ګرانو زده کوونکو یا هم د خوړو د مالګې الکترولیز چې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په دې ځای کښې عموما په یو الکترولیت محلول کښې مرکبات چې دي هغوی د خونڅا کېدلو دنده په غاړه لري چې کېدای سي چې سوډیم په خپله په انود کښې جذب سي او کلورین چې ده خپله یا هغه په کتود کښې جذب سي او محیط د دوی ترمنځ څه شي سي خونڅا رامنځته سي. د خوړو د مالګې د الکترولیز په جریان کې کېدای سي چې په انود کښې دوه ډوله اکسیدیشني تعاملات ترسره سي. یو داسې چې اوبه د په همدې اساس موږ او تاسو وینو دلته چې دوی څه شي سوي دي په دواړه حالاتو کښې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل وه چې موږ او تاسو وویل هایدروجن او اکسیجن څه شي کېږي اوبه په هایدروجن او اکسیجن ګازاتو باندې دلته تجزیه کېږي او موږ او تاسو وویل چې سوډیم چې د هغه د کتود پر شاوخوا باندې یا د په انود کښې څه شي کېږي جذبېږي او کلورین چې د خپل منفي آیون پر اساس باندې نو هغه به په انود کښې څه شي سي جذب سي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط څه شي کېږي خونڅا کېږي او بل هغه دوه تعاملات چې موږ ورته سول یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې ترسره کېږي کلورین چې د خپله دلته په منفي آیون سره هلته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی څه شي سوله کلورین چارج زیات سوه اکسیدیشن سوه او اوبه چې دی په خپلو آیونونو باندې چې کله تجزیه سوه د الکترون په کمیدلو سره یا هم د چارج په کمیدلو سره دلته ریډکسي تعامل یا ریډکشن سوله چې دا هم ګرانو زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو چې موږ او تاسو وویل په همدې ترتیب سره دوی څه شي کېږي یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کېږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کېږي او سوډیم چې د خپله ریډکشن یا هم ریډکسي تعامل ترسره کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو الکترولیز وپېژندل اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایو چې یو هم کولی سي د الکترولیز څخه په ملمه کولو کښې میلمه کاري کښې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کښې او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کښې استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته را ورسېدلو چې په دې برخه کښې کولی سو وایو چې یو څو سوالونه دي د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادېږي څلور ځوابه دي یو په کښې انتخاب کړي. دوهم سوال په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کېږي اکسیدیشن ارجا ریډکشن او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده البته ایتر چې د 132 صفحې څخه تر 131 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تېرو لوستونو کښې خپله وظیفوي ګروپ ګروپونه ول وصل چې یو هم الدیهایدونه و کیتونونه و چې یو هم د اویز خپل ایترونه دي چې کچیر مور او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او پایني وخشي وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو مور او تاسو کچیر فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي نو داسې چې خپل د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړي که چیرې تعویز کړل شي مور او تاسو وینو چې د هغوی څخه څه شی لاسته راځي؟ الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکول او د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي کوم مرکب چې خپله لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده. عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ موږ او تاسو الکول لرو که چیرې د الکولو د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ په ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ورباندې یوازې یا هم تعویز کړو د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې ورڅخه څه شي ایتر څه شي کیږي لاسته راځي چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکایل یو وظیفوي ګروپ ده. نو ګرانو زده کوونکو دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت کښې په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زم وکړل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده نو موږ او تاسو کولای سو چې په معمولي طریقه د ایترو نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شونې نوم اخلو که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شونې نوم اخیستل کېږي خو په پایل کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو وایو چې ډای ایتایل ایتر وګورئ لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شونې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي نو ځکه مو لومړی د میتایل البته ډای میتایل او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر دا د دې نوم ایښودنه چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایترو د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده په همدې اساس دې خوا ته هم ګورو او ها خوا ته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای ځکه دوه دي ډای ایتایل او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل نو او لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شونې نوم اخلو چې هغه میتایل ده او وروسته د لوی پاتې شونې نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په پایله کې په اخر موږ او تاسو کولای سو چې د ایتر کلمه ذکر کړو نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سرتبو چې میتایل ایتایل ایتر چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چی شی ده؟ د ایترونو معمولی نومی شدنه. خو گران از دکون که مور او تاسو کوالی سو چی د ایترونو نومی شدنه ده ایپاک پا طریقه سره هم یا پر بنسط سره هم وشیو. د علی ایپاک پا طریقه سره گران از دکون که مور او تاسو کوالی سو چی د الکا اوکسی یعنی کچنی ماویزی نوم واخلو داسی چی خپله د الکان کچنی ماویزه د الکا اوکسی پا نوم سره او بیا د الکانونو د غټ ماویزو یعنی کوم چی خپله د اوش زنجیر د لودون کی دی د ایتر د گروپ سره تړلی اوسی هغه ور سره چشکو زیاتو یا هم اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو چې دای ایتایل ایتر کې یا هم میتوکسی موږ او تاسو ول چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کو نو وایي چې میتوکسی میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای شو چې ووایو د ایتوکسی ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتکسی ایتان یا هم البته کچیر په معمولی ډول سره وای ایدای ایتایل ایتر. هغه په درېیم مثال کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومی ښودنه د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو داسې کولای شو چې ووایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوی ده وضع شوی ده. گرانو زکون کو دا هم د ایترونو نومی ښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای سو د زیاتو مرکباتو نومی ښودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زو ګرانو زکون کو اوس هم یو د ایترونو فزیکی خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ او تاسو ایتر وپیژن نو اوس معلومدار چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زکون کو د ایترونو فزیکي خواص چې دي که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کیدای سي په اوبو کښې چیش سي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زکون کو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کیدای سي د خپلو یعنی د هغو د هغوی د ایزومیرویو د الکولو او د ایزونوک د الکانونو په نسبت چې شوسي لږ اوسي نو ځکه موږ او تاسو وایو چې دوی د ایترونو د شیدو درجه چې شي ده ټیټه ده. نو دې ترتیب سره ګران زده کوونکو د ایترو زیات مرکبات یې فرق کوي کیدای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو وایو په 50 درجه د سانتي ګرید کښې وي په جوش راسي اما کیدای سي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتاین ایتر یاد کو هغه کیدای سي په شپول درجه د سانتي ګرید کښې چې شي حل سي. نو په همدې اساس وایي چې د دوی د ایشېدو درجه ټیټه ده. او ګرانو زده کوونکو که چیرې د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو البته موږ او تاسو وویله څرنګه چې خپله د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپله د الکولونو په نسبت لږ ده نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپله ګران زده کوونکو په ایترونو کښې ډېره کلکه ده خو د هغوی د پرې کیدلو د هغوی پرې کیدل یا هم له منځه تلل خپله په ډېرو ستونزو سره کیدای سي چیش سي ترسره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای سو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپله د ضعیفو الکلي خواص په درلودلو سره کیدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کیدای سي چې بیرته د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د هلوجني تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هلوجني تیزابونه دي چې په داندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپله د هلاید سره چش کوي البته د ایترونو سره هلوجني تیزاب یا هلایدونه دي چې خپله د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله هلاید او بیرته کیدای سي موږ او تاسو څه شي په لاس را کړي الکول په لاس را کړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ لاندې مثال کښې. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو کیدای سي چې په عین وخت کښې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي کیدای سي چې د برېښنا د جریان د تېرولو په وخت کښې موږ او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای سو چې خپله چې شي لاسته راوړو ایترونه لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ یعنی البته ایتر وینو چې د اوبو سره د په دې ځای کښې تعامل کوي د هایدروجنیشن تعامل اجرا کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چش کېږي لاسته راکړل کېږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ. راتو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وایي او چې خپل د ایتر څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دی هایډریشن طریقه هم یادوالی سو چې ګوګلو د تیزابو یعنی د کتلیز په شتون کې کېدای سي چې چشتي تر سره سي چې دا په عمومي ډول سره ده. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ موږ او تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب په شتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه خپل ایتر او اوبه چش کیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چش کولای شو وزه کولای شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینئ چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو یو بله طریقه خپله د ویلیام سن طریقه ده. چې د ویلیام سن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولای شو چې خپله متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو. چې د دې طریقې کړنلاره که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه چکیږي لاسته راځي او د اړوند فلز هلاید ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل هلاید لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلز هلاید ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولای شولی چې ایتر چش کړو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د ایترو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست یو هم د ایتر مهم مرکب ده چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي. چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګه مایع ده او د بې هوشه کولو خاصیت درلودونکې ده. اور اخیستونکې ده خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپل د انستیزي عمل درلودونکې یعنی البته کچیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان کچیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د ډای ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی سو. ډای ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده. عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي عینې وخت کښې د ورتیز تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي. او ډای ایتایل ایتر چې د خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایډریشن څخه هم کېدای سي چش سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبه جذبوونکي توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو څلوېښت درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې د دوی ترمنځ چش کیږي تعامل ترسره کیږي او بلاخره موږ او تاسو وینو چې دا ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او اوبه ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګرانو زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې دی یو قوي چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره کیدای شي چې چاودیدونکي تعامل ترسره کړي. نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې چې پله ارزونه ده. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
ನಗಿಲ ಕೆಡೆದ कमा डाड़ ले प्यार याद हो